آج ویو 360 میں، بھارت کے حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج، کیا 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری حکومت کا پیش خیمہ ہے، اور ایک اور مودی حکومت بھارت کی اقلیتوں کے لیے کیسی ہوگی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ اس ہفتے بھارت کی پانچ اہم ریاستوں میں انتخابی نتائج سامنے آئے، جس کے بعد مرکز میں 10 سال سے حکمران بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے آئندہ انتخابات کے لیے پوزیشن بظاہر مضبوط لگ رہی ہے۔ ان انتخابات میں بی جے پی نے 3 ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان اور 36 گڑھ میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ تلنگانہ میں کانگریس پہلی بار حکومت بنائے گی۔ اگرچہ یہ انتخابات ریاستی اسمبلیوں کے لیے ہیں اور محض 5 ریاستوں میں ہی ہوئے ہیں، لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نتائج آئندہ چند مہینوں میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور شاید وزیر اعظم نریندر مودی کو مرکز میں حکومت بنانے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اور اگر نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو کیا بھارت میں اقلیتی برادریوں کو فکر مند ہونا چاہیے؟ بات کریں گے اس بارے میں آج کے شو میں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے مابین غزہ میں جنگ کی، جو جمعے کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کا امدادی آپریشن خطرے میں ہے، کیونکہ محصور علاقے میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو کہا کہ گزشتہ روز فوج نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 450 اہداف کو فضائی، سمندری اور زمینی طور پر نشانہ بنایا، جو اسرائیل کی مہم میں مسلسل شدت کا اشارہ ہے۔ اسرائیل نے جمعے کو صبح غزہ کے شہر میں کارروائی کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس دونوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جنگ کے آغاز سے اب تک شدید ترین لڑائی ہوئی ہے۔ اور اب واپس آتے ہیں بھارت کے حالیہ انتخابات کی طرف، جہاں 3 ریاستوں میں کامیابی کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے جشن منانے کے لیے منعقد کیے جانے والے ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ اس جیت کو تیسری بار کا اشارہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ خاندانی سیاست کے ساتھ نہیں ہیں۔
آج کے جنادیش نے یہ بھی ثابت کیا ہے कि भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में 0 टॉलरेंस बन रही है۔
اور 2014 میں جب پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی نے نریندر مودی کی سربراہی میں عام انتخابات میں 282 سیٹیں جیت کر اقتدار حاصل کیا تھا، تو شاید کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ بی جے پی آنے والے کئی برسوں تک بھارت میں حکمرانی کرے گی۔ 2014 میں جب بی جے پی نے حکومت بنائی تو بھارتی ایوان زیری یعنی لوک سبھا میں اس کے پاس 282 سیٹیں تھیں اور 7 ریاستوں میں اس کی حکومت تھی۔ 2019 کی پارلیمانی انتخابات بعد کے بعد ایک سال میں بی جے پی نے 5 ریاستی انتخابات میں شکست کھائی، لیکن اسی سال ہونے والے ریاستی انتخابات میں بی جے پی نے 5 میں سے 3 ریاستیں جیت لی۔ ان میں سے 2 ریاستوں میں اس سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی۔ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی آزادانہ طور پر بھارت کی 28 میں سے 12 ریاستوں میں حکومت میں ہے اور 4 ریاستوں میں اس کی مخلوط حکومت ہے، جبکہ کانگریس کے پاس صرف 4 ریاستیں ہیں۔ بی جے پی اس وقت بھارت کے 58% علاقے، جن میں 57% عوام رہتے ہیں، کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اب اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں دہلی میں ہمارے نمائندے سہیل انجم اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے۔ سہیل صاحب شکریہ۔ بھارت میں اس جیت کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جیسا کہ بھی آپ نے خبروں میں بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 2024 میں بھی الیکشن جیتیں گے۔ مبصرین کے درمیان بحث کی تیسری بار کامیاب، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بات آیا ہے، یہ اندازہ ہوتا بھارتی جنتا پارٹی جو ہے پھر کامیاب، लेकिन बाद मुफसरीन का यह कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्योंकि इसके पहले के जो तजर्बात रहे हैं उनमें इसके बरक्स भी देखा गया है। मिसाल के तौर पर 2018 में कांग्रेस ने 3 रियासतों में कामयाबी हासिल की थी, उन्हीं 3 रियासतों में जिनमें इस बार उसको शिकस्त हुई है, और बीजेपी उसमें हार गई थी। लेकिन जब 2019 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो उन 3 रियासतों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। इसलिए जहां ये कह रहा है कि ये बीजेपी के लिए खुशाइंद है, वहीं दूसरा तबका इसको शकों को शुभात की नजर।
सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि बीजेपी की ये जो कामयाबी है इसकी वजूहात क्या हैं, और इसके बाद जो अपोजिशन का इंडिया अलायंस है उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है?
अभी में कई अवामिल कार फरमा के तौर पर बीजेपी सिर्फ तनहा नहीं है, बीजेपी बकौल अमित शाह बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, तो जाहिर है उसके लाखों करोड़ों अरकान हैं, मेंबरान हैं। इसी तरह से आरएसएस जो उसकी नजरियाती सरपरस्त तंजीम है उसके भी करोड़ों मेंबरान हैं, विश्व हिंदू परिषद की मुतद्दर तंजीमें हैं, बीजेपी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस हमदर्दी रखने वाले बहुत से अवाम का बहुत बड़ा तबका है जो इलेक्शन में बीजेपी की हिमायत करता है। आरएसएस की पूरी मशीनरी इलेक्शन में लग जाती है, बीजेपी के पास वसाइल बहुत ज्यादा है, कांग्रेस क्या या दूसरी पार्टी के पास उतने वसाइल नहीं है। इसके अलावा इस इलेक्शन में वजीर आजम ने जहां पर हिंदुत्व का सहारा लिया, मिसाल उन्होंने
सोहेल साहब आपकी आवाज कुछ कट रही है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें मजीद अपडेट्स दी इस बारे में, थैंक यू। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर हम भारत में अकलियतों से बर्ताव और उनके हुकूक पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक न्यूज रिपोर्ट दिखाते हैं जहां भारत में एक सहाफी जो मुल्क की निचली जात की दलित बरादरी से ताल्लुक रखती हैं एक न्यूज वेबसाइट चला रही हैं जिस पर रिपोर्टिंग उन ग्रुप्स के बारे में या उन ग्रोहों पर मरकूज होती है जो सदियों से पसमानदा हैं। मीना कोतवाल को उम्मीद है कि 30 करोड़ आबादी वाली दलित बरादरी को जिन मसाइल का सामना है उन पर तवज्जो देने से मुआशरे में उनके खिलाफ पाए जाने वाले इम्तियाजी सलूक को दूर करने में मदद मिलेगी।
मीना कोतवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साबिक उस्ताद का इंटरव्यू करने जा रही हैं जो एक आरसी ओहदे से अपनी बरतरफी पर एहतजाज कर रही हैं। उनका इल्जाम है कि उन्हें जात पात की तफरीक के बायस बरतरफ किया गया। ये कहानी निचली जात की दलित बरादरी से मुतालिक उन बहुत सी कहानियों में से एक है जिसे मीना की न्यूज वेबसाइट द मुख नायक ने 2 सालों में कवर किया है। मीना ने जो एक दलित बरादरी से ताल्लुक रखने वाली सहाफी है ये देख कर अपना मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया कि उन की कम्युनिटी के साथ होने वाली नाइंसाफियों को अक्सर रिपोर्ट नहीं किया जाता। वो कवरेज की कमी की वजह से भारतीय मीडिया के मरकजी धारे में आला ओहदों पर निचली जात के सहाफियों की गैर मौजूदगी को करार देती हैं।
आप पेपर उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें दलित आदिवासी के मुद्दे नहीं होंगे, होंगे लेकिन 2-4 लाइन के इतने इतने छोटे छोटे कॉलम में होंगे। उनको मुद्दा बनाया नहीं जाता, उन पर प्राइम टाइम नहीं किया जाता है, वो चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडिटर नहीं होते हैं।
सदियों से दलित हिंदू जात पात के निजाम में सबसे निचले दर्जे पर थे। जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज को गैर कानूनी करार दिया गया है और कुछ दलित आला सियासी ओहदों तक पहुँचे हैं, लेकिन तकरीबन 30 करोड़ आबादी वाले दलित बरादरी के खिलाफ तासुब अब भी है।
मैं कहूँगी कि कुछ कम हुआ है, इनकी हालत में बेहतरी आई है, लेकिन हमें अभी काफी कुछ करने की जरूरत है।
मुख नायक का, जिसका मतलब बे आवाज की आवाज है, यही मकसद है। मीना कोतवाल की टीम ऐसे वाकयात को उजागर करती है जहां पसमानदा कम्युनिटीज नाइंसाफी का शिकार होती हैं।
हमने एक स्टोरी करी बलिया गांव में जहां पे बिजली नहीं थी, तो वो जब बिजली हम लोगों ने जब हमने स्टोरी करी कि 75 सालों में भी यहाँ दलित क्योंकि जहाँ ज्यादा रहते हैं उन गांवों में आज बिजली नहीं पहुंची है, तो 3 महीने के अंदर वहाँ पे बिजली विभाग से कहा गया कि वहाँ पे बिजली पहुंचे। ऐसी तमाम स्टोरी हैं जो हम लोग कर रहे हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ रहा है।
इस तरह के मीडिया के उभरने से दलित बरादरी के मसाइल को सामने लाने में मदद मिलेगी।
Many such initiatives need to be taken.
इस तरह के के बहुत से इकदामात उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इनके बारे में लिखेंगे, इनके असल हालात, इनकी उमंगों को आवाज देंगे, वो मामलात को किस तरह देखते हैं, तभी हालात बदलेंगे।
मुख नायक ने इब्तदाई तौर पर क्राउड फंडिंग और अतिया करदा आलात पर इन्हसार किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी सरगर्मियां बढ़ी हैं, वो अतियात के दीगर जराए तलाश कर रहा है। मीना इसके लिए पुरउम्मीद है। उनका बुनियादी मकसद वेबसाइट की साख कायम करना है।
जैसे बीबीसी है, अल जजीरा है और बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वहां पर अगर खबर हो जाती है तो यानी वो एक पत्थर की लकीर है कि एकदम फैक्चुअल करेक्ट होगी। वो एक जो ट्रस्ट है, मैं अगर एक शब्द में कहूँ, वो ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट मुझे वो बिल्ड करना है कि मुख नायक पे आ गया तो सब खत्म।
द मुख नायक वेबसाइट को तवक्को है कि वो अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दलित बिरादरी के मसाइल के बारे में आगही पैदा करके मीडिया में अपनी जगह बनाएगी। एंजना पथरीचा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
भारत में जहां अकलियतों के हकूक पर सवाल उठते हैं, वहीं उनके साथ सलूक पर भी सवाल उठते हैं। और अकलियतें बीजेपी की सियासत और इंतखाबी कामयाबियों के बारे में क्या सोच रही हैं और उनका वोट कितना अहम है, इस बारे में बात करते हैं दिल्ली में डॉक्टर तस्लीम रहमानी से, जो सदर हैं मुस्लिम पोलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर तस्लीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। बीजेपी की कामयाबियों में अकलियती वोट का क्या किरदार है आपके ख्याल में?
देखिए, अकलियती तबका खास तौर पे मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता। वाजपेयी जी के जमाने में तकरीबन 3% वोट जाता था, अब वो थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि बीजेपी इख्तदार में है 10 साल से और कुछ वोट इख्तदार के साथ जाता ही है, तो 5% से ज्यादा वोट अभी तक नहीं जा रहा अकलियतों का। ये एक बड़ी बात है कि 95-97% वोट सेकुलर पार्टीज को जाता है। दूसरा, आपके सवाल के बगैर जो आपका इंट्रो में आपने फरमाया, मोदी जी का जो बयान है वो सिर्फ एक सियासी सूरतगरी की एक कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए कि जो लोकसभा का 2024 में इंतखाब होगा, उन सीटों पर जहां अभी 3 रियासतों में जीते हैं, वहां 64 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 61 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं, तो इससे ज्यादा वो क्या बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में उनका मसला है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब के सब अकलियतें उन्हीं के साथ हैं। साउथ इंडिया में उनका कुछ भी नहीं है, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ में कुछ नहीं है। तो ये कहना कि हम 2024 का इलेक्शन इस बुनियाद पे जीत लेंगे, ये एक मफरूजा है जो वजीर आजम देने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी ये सियासी नारा था, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर वोटिंग की सियासत के लिए ये उन्होंने कहा था। ये फरमाइए कि मौजूदा निज़ाम और अकलियतों से उसके सलूक पर भारत में इज्तमाही तौर पर अकलियती जो कम्युनिटीज़ हैं या बरादरियां हैं, वो सियासी सोच उनकी क्या है? क्या जैसे आपने कहा कि मुसलमान तो 5% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता है बीजेपी को, बाकी ये जो बाकी पार्टीज़ हैं जो जिनको थोड़ा लेफ्टिस्ट या आज़ाद सोच का ख्याल किया जाता है उसके लिए वोट देती हैं, लेकिन जो मुसलमानों के अलावा अकलियती कम्युनिटीज हैं उनकी क्या सोच है?
देखिए, मुसलमानों के अलावा जो अकलियती कम्युनिटीज हैं, मसलन सिक्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, यही मेजर अकलियती कम्युनिटीज हैं। ये इसमें क्रिश्चियंस तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं बीजेपी के पास, और सिक्स किसी हद तक जाते हैं, एक अलायंस थोड़ा वो उनको रिलीजियसली वो हिंदुओं के खुद को करीब समझते हैं, इसलिए थोड़ा बीजेपी के करीब जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी से अपना नाता तोड़ा है, वो पहले एनडीए में थे, अब नहीं है। तो अकलियतें एज ए होल बीजेपी को लेके बहुत मशकूक हैं कि वो उनकी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है बीजेपी और उसकी मेंटर आरएसएस, और हिंदुत्व को पूरे मुल्क में वन रिलीजन वन नेशन का नारा देके वो तमाम रिलीजियस और कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटीज के ऊपर हमला आवर है। और इसकी बहुत सी नजीरें मौजूद हैं कि बीजेपी ने किस तरीके से अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, टर्बन को लेकर भी सिखों के पाबंदियां लगी हैं, क्रिश्चियंस के गुरुद्वारों पर बेतहाशा हमले हुए हैं। मणिपुर की मिसाल हमारे सामने है, वो सिर्फ हिंदुत्व का एक कैंपेन है जो मैथी कम्युनिटी और वहां की दूसरी कम्युनिटी के साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कितने सैकड़ों क्रिश्चियन चर्चिस को वहां जलाया गया, किस तरीके से डेकेड पैरेडिंग कराई गई वहां पर कम्युनिटीज की। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जहां क्रिश्चियंस का डोमिनेशन है 5 स्टेट्स में, उस डोमिनेशन को तोड़ने की कोशिश बीजेपी हिंदुत्व के खातिर करती रही है, और इसे पूरा मुल्क महसूस कर रहा है کہ کرسچن آئیڈینٹی ایک مسلم آئیڈینٹی پر خصوصاً حملہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا.
تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ بہت سارے جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں ان میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہاں کمیونٹی کا اس کے فیصلے پر ووٹ ڈال دیا جاتا ہے, تو یہ اوور آل جو اقلیتی کمیونٹی ہیں اب آج یعنی 2024 جب شروع ہونے والا ہے تو اس وقت آپ اس ووٹ کو ایک بلاک ووٹ کے طور پر دیکھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیحات پسند اور ناپسند ہے اور وہ کسی ایک انڈورسمنٹ سے یا کسی ایک لیڈر کے انڈورسمنٹ سے یا کسی امام کی انڈورسمنٹ کے بعد آنکھیں بند کر کے اسی کینڈیڈیٹ یا اسی پارٹی کو ووٹ ڈال دیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟
دیکھیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے تو چاہے لوکل لیول پر بھی جو پردھان یا امام یا جو لوگ کرتے ہیں اس کو وہ لوگ اپیل بھی نہیں کر پاتے ہیں, اور اگر کر پاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کل ملا کے یہ 5% ووٹ ہے جو میں نے عرض کیا, اس سے زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں. تو اقلیتوں کا تو ووٹ تقریباً طے ہے, یہ بڑا مسئلہ بھی ہے کہ اقلیتوں کا ووٹ طے ہے کہ وہ نان بی جے پی الائنسز کو ہی جائیں گے. اب یہ ان الائنسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح آتی ہیں, یہ ان کا سر درد ہے. لیکن اقلیتوں کا ووٹ خصوصاً مسلمانوں اور کرسچنز کا بلک ووٹ لارجلی پولرائزڈ ہے ٹوورڈز نان بی جے پی الائنسز, جسے ابھی انڈیا الائنس بھی کہا جا رہا ہے.
جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماڈریٹ پارٹیز کے لیے ہے. یہ فرمائیے کہ بھارت کے اپنے اندر اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ ملک کی انتخابی سیاست میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کو اتنی بڑی ایک مرتبہ پھر وکٹری مل گئی ہے اور اس نے دو ایسی سٹیٹس میں حکومت لے لی ہے جہاں پہلے اس کی حکومت نہیں تھی, تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے اقلیتوں کے ساتھ؟
دیکھیے تلنگانہ میں اقلیتی ووٹ قابل لحاظ ہے, 13% کے قریب ہے, وہاں پہ بی جے پی جیت نہیں سکی ہے. اس کے علاوہ آپ راجستھان میں 11% مسلم ووٹ ہے, تو اس وہاں بھی بی جے پی جیت تو گئی ہے لیکن کانگریس کو بھی خاصی سیٹیں ملی ہیں, خاص طور پر جہاں مسلم ڈومینیشن تھا وہاں بی جے پی نہیں جیتی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر چھتیس گڑھ کو دیکھیں تو وہاں پر ہارڈلی 2% مسلم ووٹ ہے جہاں بی جے پی بمپر جیتی ہے. آپ میزورم کی طرف اگر دیکھیں تو پورا کرسچن ڈومینیٹنگ اسٹیٹ ہے, وہاں پر بی جے پی ہارڈلی 2 سیٹیں جیت پائی ہے, اور ان کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تو کیمپین کرنے کی بھی وہاں جا نہیں سکے. تو یہ اتنا بڑا جو ٹلٹ ہے یہ بہت واضح ہے کہ اقلیتوں کا بدقسمتی سے الیکشن ایشو نہیں بنتا, اقلیتوں کے معاملات اور اقلیتوں کی پریشانیاں الیکشن ایشو نہیں بنتا ہے, یہ بدقسمتی ہے. لیکن اقلیتوں کا ووٹ اس کے باوجود بھی بالکل ایک سائڈ ماڈریٹس کی طرف ہی جاتا ہے, ہارڈ کور ہندوتوا کو وہ ڈسکریج کرتا رہا ہے, اور نتائج میں وہ چھلکتا بھی رہا ہے, دکھائی بھی دیتا رہا ہے ہمیشہ کہ جہاں پہ مائنورٹیز کا ووٹ ہے وہاں بی جے پی جیت نہیں پاتی ہے.
یہ فرمائیے آخر میں کہ کشمیر آپ کے خیال میں اس مرتبہ کے الیکشن میں کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے بھارت میں, کیونکہ بھارت نے کشمیر میں سب کچھ تبدیل کیا, اس کا سٹیٹس بدل دیا, وہاں پر آج بھی گورنر راج قائم ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اگلے الیکشن میں کشمیر کو ایز این ایشو استعمال کرے گی؟
کہ کشمیر کو ایز این ایشو اگر بی جے پی استعمال کرتی بھی ہے تو بائی اینڈ لارج پورے ملک پہ اس کا اثر ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے. جہاں تک خود کشمیر کا تعلق ہے 6 سیٹوں کا, وہاں پر بی جے پی نے بہت کوشش کی ہے لیکن تمام فوج اور پولیس اور پیراملٹری اور سیکیورٹی ایجنسیز اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سب کو لگا کے گورنر کو بٹھا کے بھی, ابھی جو حال میں پنچایت کا اور لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا وہاں بی جے پی بہت برے طریقے سے ہاری ہے. تو ظاہر ہے کہ کشمیر میں بی جے پی کے جیتنے کے لوک سبھا الیکشن میں بھی کوئی امکانات اکا دکا سیٹ کے علاوہ نہیں ہے, لیکن پورے ملک پر کشمیر کے ایشو کا کوئی پولرائزنگ ایفیکٹ بی جے پی پیدا نہیں کر پائے گی, وہ پرسیپشن نہیں بن پائے گا, کیونکہ دوسرے بہت سارے ایشوز ملک میں موجود ہیں. ابھی رام مندر کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں, وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے, اور اسی طریقے سے ہندوتوا کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں ہندو پرائیڈ کو وہ پروموٹ کرنے کی مزید کوشش بی جے پی کر سکتی ہے. اس کا امکان ہے کہ وہ عوامی ایشوز کو نظر انداز کر کے مذہبی ایشوز پر وہ الیکشن لڑے اور ریجنل ایشوز کو بھی درکنار کرنے کی کوشش.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا بھارتی انتخابات میں 2024 میں؟
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں بھی انتخابات ہیں جنوری میں, تو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھارت کے ایشوز کو اٹھاتی ہیں تو بھارت میں بھی اس کا اثر ہوگا. تو یہ دونوں ملکوں کی سرکاروں کو بیچ میں پہلے بھی یہ پلوامہ کے معاملے میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا اس حملے کو. اب اسی طریقے سے ڈومیسٹک پالیٹکس کو سرو کرنے کے لیے ہماری سرکار بھی اگر پاکستان کا ایشو کچھ ریز کرنا چاہے, جب تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا وہ ریز نہیں ہو پائے گا, لیکن پاکستان کی جانب سے اس قسم کی کوئی حرکت کی جاتی ہے تو یقیناً بھارت میں بھی اس کا اثر ضرور پڑے گا.
بہت شکریہ تسنیم رحمانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا دلی سے اور ہمارے ساتھ اس الیکشن اور آنے والے الیکشن پر بات کی. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی نیوز سٹوری. امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی بدھ کے روز ایک سماعت ہوئی جس کا موضوع تھا بین الاقوامی جبر, آمروں کا مخالفین کو بیرونی ملک میں نشانہ بنانا. اس ہیئرنگ میں امریکی سکھ کمیونٹی کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی. سماعت کے دوران بھارتی سفارت خانے کے ایک عہدیدار کی سکھ علیحدگی پسند لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کو امریکی سرزمین پر نشانہ بنانے کی ناکام سازش کا بھی ذکر ہوا جس کی چھان بین امریکی محکمہ انصاف کے تحت جاری ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان بیان کر رہی ہیں.
بدھ کے روز واشنگٹن ڈی سی میں امریکی سینٹ ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے ٹرانس نیشنل ریپریشن ٹارگیٹنگ ڈسینٹرز ابروڈ یعنی آمرانہ حکومتوں کا ملک سے باہر رہنے والوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ایک ہیئرنگ منعقد کی. ہیئرنگ کی اوپننگ میں سینیٹر جیمز ریش نے کہا ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آمرانہ حکومتیں اپنے ملک سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی سرحد کے پار ہراساں کرتے اور نشانہ بناتے ہیں. ہیئرنگ کا فوکس چین, ایران اور روس پر تھا, لیکن ہیئرنگ میں شامل فریڈم ہاؤس کے پریزیڈنٹ مسٹر مائیکل ابراموویٹس نے سینٹ سے گزارش کی کہ دوست ممالک جیسے انڈیا اور سعودی عربیہ کی جانب سے ڈائسپورا کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے. کچھ ہی دن قبل امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا کی ایمبیسی کے ایک عہدیدار کی جانب سے امریکہ میں سکھ لیڈرز کو نشانہ بنانے کی ایک ناکام سازش کی تحقیقات کر رہے ہیں. ہیئرنگ کے اختتام پر میں نے سینیٹر جین شاہین, سینٹ فورن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین بین کارڈن اور سکھ ڈائسپورا کے لیڈر ڈاکٹر پرتپال سنگھ جن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے ان سے بات کی.
This hearing is about that type of circumstance.
یہ سماعت اسی طرح کے حالات و واقعات سے متعلق تھی. ہم نے پوچھا ہے کہ بھارت نے اس میں کیا کردار ادا کیا, اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ میں اس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں. مجھے اس بارے میں پریس میں آنے والی خبروں کا علم ہے. میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم یہ معاملہ اپنی حکومت کے سامنے اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں گی اور جواب دہی ہوگی.
میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی مکمل چھان بین کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ بھارتی حکومت ان تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گی.
اس کا نام گرپتوانت سنگھ پنو ہے, اینڈ وہ سکس فار جسٹس کا جنرل کونسل ہے. اینڈ اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں تو یہ بھی بات کہی تھی کہ بسائڈ ہیم اس کے ساتھ ساتھ تین اور لوگوں کو بھی تھریٹ ہے. ون ان نیو یارک, ایک اور نیو یارک میں ہے, ایک کیلیفورنیا میں ہے. اینڈ آئی پرزیوم آئی ایم دا ون فرام کیلیفورنیا, کیونکہ ہمارے گھر پر دو بار سرویلنس ہو چکی ہے, اور ہم نے جو اس کی رپورٹ ہے وہ ایف بی آئی کو اور لوکل لا انفورسمنٹ کو کر دی ہے. وی آر کنسرن, ہم ڈرتے نہیں ہیں.
جب میں نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا اثر امریکہ اور بھارت کے تعلقات پر پڑے گا, تو ان کا جواب تھا کہ اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وزیا
نن او وزیا
امریکا غاښنا ریو د نوو وضعیت د خبرونه درنو خبرونه درکو السلام علیکم زه متي ولا عبد د خبرونه قربه تاسو تر کله ویم خبرونه کې به په پیل کې یو ریپورت ولرو او د ریپورتونو وروسته به د ملما سره په یو جلا موضوع باندې خبرې ولرو زمونږ خبريال کرم شنواری ریپورت راکړي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل حکومت له خوا د لومړنۍ دورې پورته خونځو کې د انجونو په زده کړو په بندیز کلک انتقاد کړی دی او ویل دي چې د سره به ملت او د طالبانو ترمنځ فاصله زیات شي نور تفصیل په دې ریپورت کې ووري
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پنځشنبه په ورځ کابل کې د سرحدونو کومون او قبایلو چارو وزارت اړوند تعلیمي ادارو څخه د پاریخ شو زکونکو د پیراغت په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویل چې کڅوګ د انجونو څخه د ذکرو حق اخلي د انجونو پر حق باندې تیری او سرګند ظلم دی
کوشش وکړي چې د علم دروازه د ټولو په مخلاص نن زموږ یو ځانای مشکل چې خپل ملک سره او لګاونډې سره او د دنیا له ملکونو سره هم د قام دغه ده مشکل باندې نن زموږ ملک لمونږ نه فاصله لسی لمونږ نه خفکیږي یا لمونږ نه ګیله لري هغه هم دغه د علم په موضوع باندې
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویل چې انجونو ته د زده کړو حق خدای او رسول ورکړی او زده کړې د هغوی طبیعي حق دی هر څوک چې ورڅخه دا حق اخلي دا د هغوی په حق باندې تیری او ظلم دی
دا د هر چا حق دی د هر چا طبیعي حق دی هغه حق دی چې خدای او رسول ورته ورکړی هغه حق دی چې طبیعت او جامعه ورته ورکړی څنګه یو څوک ولې چې چا دا حق واخلي که څوک دا حق تر راغلی دا د دې انسانانو د دې ملک د دې افغانانو په مقابل کې د دې په حق باندې تجاوز د سره ظلم دی
خاغلی ستانګزی په خپل سرګندونو کې دا ونویل چې چا د انجونو څخه دا حق اخیستی دی خو د انجونو زکړو سره مخالفت د ځینو کسانو د شخصي خواهشاتو له امله وبله هغه ویل چې فکر کوي د زکړو سره مخالفت د دې هیواد د بچیانو سره لویه جفا ده عباس ستانګزی ویل چې که څوک د انجونو زکړو سره د مخالفت په برخه کې دلایل لري به چې سرګندی د طالبانو حکومت د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیا رسیدو وروسته اصلا د انجونو د لومړنۍ دورې څخه پورته خونځو کې د زکړو اجازه نه ده ورکړي همداشان کال د دسمبر د میاشتې په ورسیو کې په پانتونو او لوړو زده موسسو کې هم د انجونو په زده کړو بندیز لګولې طالبان حکومت د پوهنې او روغتیا سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار باندې هم بندیز لګولې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو په وړاندې طالبانو د حکومت دا کړنې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض بللې او د طالبانو له حکومت په پوري ډول د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده د لومړي ځل د ښاغلي سرګزي یونو د خونځي په تړلو باندې کلک انتقادونه کوي هغه د مخه هم سوزلي ورته انتقادونه کړي خو تر اوسه د خاغلی ستانګزي دغه انتقادونه د یونو خونځي د پرانستو سره مرسته نه کړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا د خلکو په ورځني ژوند باندې د طالبانو د حکومت لخوا د شو زنو پریکړو د غیزو په اړه په راپور کې چې د دسمبر په لومړۍ کې خبر کړي ویلي چې دغه پریکړو سوالاسي د زکرو کار او روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ټولنیز کنټرول په اړه د مخه خبره شو اقداماتو د لازیت اغیزمند کېدو لپاره کړی دي او چا ویلي چې د دغو پریکړو له امله زکر ته د خلو لاسرسی لا محدود شوی چې په کې کلیوالو خوځې کې محدودیتونه او طبي زکر په برخه کې محدودیتونه هم شامل دي همداشان کاري فرصتونو ته د خلو د لاسرسی لکه د خلو د سنگارتونونو بندېدل روغتي مرکزونو او د خلو اړوند روغتي معلوماتي مرکزونو ته محدودیتونه هم شامل دي خو د ملګرو ملتونو اداري ویلي چې د طالبانو د حکومت دغو پریکړو د افغان وګړو په ژوند د کنټرول او د بشري مرستو برابرونکو په چاپیریال باندې اغیزه کړي او چاویلی د وکړلارې د ورځني ژوند د مختلفو اړخونو باندې ته او مخ په زیاتېدونکو ډول زکړو روغتیا او کارته د خود لاسرسي او برسې رسولې طریقې او محتوا محدودوي د اداروي شي د ژوند چارې چې طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال څومره محدودې وي لا تر اوسه هغه محدودیتونو ته نه دي رسیدلي خو د طالبانو چارواکو د پریکړو څخه داسې معلومیږي چې د افغانستان ټولنه د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ حالت ته ورو ورو د سړېدو په حال کې ده د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې د انجونو په زده کړو لګېدلې محدودیتونه دایمي دي او دا حکومت اسلامي شریعت په چوکاټ کې د انجونو او ښځو ټولو حقونو ته ژمن دی
نن دن کو تاسو زمنګ د خبريال اکرام شنوار ریپورت واورید. اوس پر شو د نن ورځې بل موضوع ته د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی دی چې په دسمبر کې په عربی اماراتو کې د متحده عربی اماراتو سره کرکټ سیالي لري او بیا په جنوري کې په هند کې د هند سره درې شلوري سیالي لري. دین علاوه د کال 2023 د پاره د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم احتمالي سفرونو جدول خپور کړی دی هغه کې د یو شمیر نور ملکونو سره هم د افغانستان د کرکټ سیالیو اټکل شوی دی چې آیرلند، سریلانکا، زمبابوي، بنگلاديش، آسترالیا، نیوزیلند او دا رقم د کرکټ نړیوال جام چې په 2023 کې جون کې په غرب الهند امریکا کې هغه یادونه هم شوې ده. دا چې کال 2023 د افغانستان د کرکټ ټیم د پرسنګ او سلریشتم بسنګي په دې باندې د خبرو د پر سره د کرکټ د چارو نړیوال مبصر خاغلی احمد فرحات فدای صاحب ملمدي. السلام علیکم فدای صاحب.
وعلیکم السلام عبد الله جوړ خیر تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو اوریدونکو ته سلامونه او درنې پیرزوینه
تشکر. څنګه وینه 2023 کال چې تیر شو د افغانستان د کرکټ لپاره څنګه کال تاسو په نظر؟
ما فکر کوم ډېر یو ښه کال و. په ځانګړې توګه باندې د نړیوال جام سیالۍ ټولې نړۍ ولیدلې، ځکه افغانستان واقعا ډېره ښه کارکردګي وکړله. په لومړي ځل پاکستان او همداسې انګلستان مات او ډېرې علاوه سریلانکا او نیدرلینډ پکې لوبې وګټلې. نو په ټوله کې چې فکر کوم چې د نړیوال جام په پایلو ته په لیدلو سره او په زمین کې بنګلاديش کې د بنګلاديش ماتول چې کله افغانستان د بنګلاديش په دعوت باندې افغانستان ته راغلی وو، نو هغه نو په ټوله کې واقعا یو ډېر ښه کال و او ډېر د لاسته راوړنو څډک او د خوشحالۍ څډک کار زموږ لپاره.
د نړیوال جام نه علاوه دا خو یو څلور لوبې وې او افغانستان پکې فوق العاده لوبې وکړې. پاکستان سره سیالی د سریلانکا سره څنګه تاسو یادونه د بنګلاديش سره په مجموع کې دغه نور کال څنګه وینئ تاسو؟
تاسو ورته اشاره وکړله چې یعنی موږ پاکستان سره تنها یو ورځنۍ لوبه سیالۍ نه وې چې وکړلې. موږ ورسره ټي ټوینټي سیریز وکړو، ټي ټوینټي سیریز موږ نه وګټه. نو دا څه ډېر زړه چې اوس دا د ټي ټوینټي نړیوال جام را روان ده چې جون په میاشت کې تاسو ورته اشاره وکړله په خپل گزارش کې چې په امریکا او په ویسټ انډیز هیوادونو کې وکیږي. نو د افغانستان پیاوړی جوړښت چې مثلا ټي ټوینټي کې پاکستان مات کړ او همداراز په زمن کې چې په کوم رقم باندې افغانستان لوبه وګټلې، مثلا د ټي ټوینټي په سیریز کې چې دا وګورو زیمبابوي ته ورغلو، زیمبابوي مو 3-0 باندې وګټله. همداسې په بنګلاديش کې په یو ورځنۍ سیالۍ کې بیا افغانستان ښه کارکردګي وښودله. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې د افغانستان تیر کال یو ډېر ښه کال و او دوی د هر څه خبره دا ول چې دوی د خپل ټیم په یو ورځنۍ سیالۍ کې جوړښت معلوم کړی چې کوم لوبغاړی په کوم نمبر راوځي او څه رقم لوبه باید وکړي. نو هیله ده چې سږ کال انشاءالله د 2023 کال لپاره آمادګي ونیولی شو او د ټي ټوینټي سیالۍ لپاره هم د خپل ټیم هغه بشپړ جوړښت انشاءالله
منګ د افغانستان د کرکټ د بورډ پوخانی رئیس نسیم دانش صاحب سره مرکه کې د پښتنه کړې و چې تاسو د دې کریډیټ چا ته ورکوي، ټیم ته، لوبغاړو ته، ادارې ته؟ هغه وایي چې ماموریت یې ښه شوی دی ځکه چې پوخا به لوبغاړو هغه رقم ډسپلین نه تعقیب وسنګ چې اوس کیږي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم چارواکي دي هغوی کرکټ باندې هغه رقم نظر سات څنګه چې تمه کېدله پخوا به وایي مداخله وه په کرکټ کې. دا تاسو فکر کوئ چې د کرکټ ټیم په وده کې زیات رول چا دی؟
مطالعه کړی دی هغه دا چې څومره ته کرکټ ته ډیر وخت ورکې، څومره ډیر لوبې وسی، څومره یو مینجمنت ټیم سره ډیر وخت تیر کی، هغومره د هغوی ترمنځ تفاهم کیږي او د تفاهم د ښه والی په نتیجه کې ټیم پیاوړی راوځي. مثلا که چیرته موږ د اشمت الله شاهدي کپتانی وګورو، کله چې د نیدرلینډ په خلاف سیریز کې د لومړي ځل د یو ورځنۍ سیالیو کپتانی مسؤلیت په غاړه واخیست، د هغې سیریز نه تر نړیوال جام پورې د ده په کارکردګۍ کې زښته زیات تغییرات راغلي ول. نو دا ښایي چې دغه پروسه په خپله وخت غواړي، د کرکټ پروسې په خپله وخت غواړي. مثلا د کرکټ په ډګر کې اوس رحمان الله ګورباز راوتل، ابراهیم ځدران راتلل، بیا د دوی دواړو ترمنځ مثلا څو ځلې د سلو نمرو ډیر پارټنرشپونه سوي دي. پاکستان په خلاف دوی 200 نه زیاتې منډې وکړې، بنگلاديش په خلاف دوی 256 منډې وکړې. دا ټول دغه ښایي ګورې ابراهیم ځدرا رحمان الله ګربز د انډر 19 سره پورته شول، مخته راغلل په ملي ټیم په لو ځل. نو زه فکر کوم چې ټول اړخونو ته په نظر کې ولو سره دا مسله باید په جدي شکل باندې هم باید ومنل شي چې که چېرته تاسو لوبغاړو ته وخت ورکړئ او ډېر سیزونو ورته برابر شي، نو پایلې انشاءالله په خپله ښه کېږي.
صحیح، تاسو نن د اشمت شهیدی یادونه کوم دغه لوبې چې مخکې مونږ یادې کړې د سریلانکا او بنگلاديش او پاکستان سره وځ خنه او پندو سوروزو کې حتی چې د لری کولو خبرې کړي، سدا سې وشو چې اشمت شهیدی بیرته په دې وټونه د ټیم قیادت وکړي او یو کپتان ثابت شي.
زه فکر کوم چې دا خپل دا تصمیم چې خلکو ویل چې باید اشمت الله شهیدی د کپتانۍ تللی شي، دا هم صحیح تصمیم نه و. زما په فکر دغه هم د اشمت الله شهیدی د خپل کپتانۍ په دوره کې افغانستان د نړیوال جام سیالیو ته په مستقیمه کوالیفای کړ. موږ مثلا د خپل سیالیو په جریان کې زیمبابوې ته وګټله، نیدرلینډ ته وګټله، بنگلاديش ته وګټله، سریلانکا سره مو سیریز ډرا کړ. نو دا ټول دا څه دي؟ یعنی دا یو کارکردګي ولا چې دغه په نتیجه کې ته نړیوال جام ته ورسلې و. د پاکستان په خلاف سیریز دی موږ متاسفانه 3-0 باندې موږ وبایل. نو غره نو وروسته فکر کوم چې خلک ناراضه شول چې کوکه اشمت الله شهیدی د کپتانۍ ورک نه ده. خو دا هم باید وګورو چې د پاکستان په سیریز کې موږ دوا ډیر نه دی لوبه وبایل. نو زه فکر کوم چې بیا غوښتل د خپل ولیدلې او د موږ هغه څنګه چې موږ لوبه مخکې نشو ته ختمه ولې او غو ته متوجه وکړل او بیا په انډین کنډیشنز کې دا موږ خو بختو چې د نړیوال جام لوبه په هند کې ولې او د افغانستان لوبډله آسیایی کنډیشنز کې خلو بیږي. د موږ سپین لوبغاړي په ځانګړي توګه باندې په آسیایی کنډیشنز کې برلاسي دي. نو دا ټول فکتورونه هم پکې خپل لات درلودو ترڅو موږ د نړیوال جام کمپاین یو بریالی او موفق کمپاین.
صحیح، دلته یو خبره چې مرکه کې دانش صاحب سره یاد کړه، دا وایي چې د افغانستان د ټیم زیاتره لوبغاړي خارج کی ټور یا ټورنمنت خلاص شنو وطن تنزي، یو څو لوبغاړي وطن تلار شي او باقي مشهور لوبغاړي ټول بهر پاتې شي. بیا د دې منځ کې هغه ذهني او فکری امانګي او صمیمیت نه څه فکر کوي چې ټیم یو بل نسل لري پاتې کېدل دا تاوان کوي کنه؟
زه فکر کوم چې دا خبره په هغه وخت باندې صحیح ثابت کېدل چې د موږ په نړیوال جام کې پرفارمنس نه وکړي، یا چې موږ د خپل ټیم ترمنځ موږ همبرګي او یووالی نه وکړي. بس موږ ټول ټیم په یووالي سره په نړیوال جام کې خپل لوبي وکړلې او ما دا چې کوم شی پوځي کې نه دا کتلې چې واکه دوی منځ کې هغه اتفاق او اتحاد نه. تاسو ګورئ چې د سینیئر لوبغاړي جونیئر لوبغاړو ته مشورې ورکوي. مثلا د پاکستان په خلاف لوبه کې د موږ څخه ډیر لږ لاغ نه شي. نور احمد چې کله د وی ډبلیو اپیل کاو هغه ته نبی ورته ډاډ ورک شي وو چې ته تابال پټه راځنه نو ځین نو بس ال بای ریویو مونږ واخلو. نو دا صحیح چې مثلا د دوی ترمنځ هغه یو ښه اتحاد او اتفاق ته او دا چې لوبغاړي څه دی بیا چې روزنیز کمپونه ته دوی سره راټولېږي یو بل سره خپل تجربه شریکوي. راشد خان ما په خپل لیدل چې نور احمد او ظاهر سره یو ځای په زیمبابوي کې پریکټس کاو، نور احمد سره په دغه نور سیریزونو کې یو ځای پریکټس کاو، اتیس دا ولغه ته ورخدل او دا چې ټول لوبغاړي کې دي. نو زه فکر کوم چې الحمدلله موږ د ټیم تر اوسه پورې خو اتفاق او اتحاد سره وانده او نتیجې هم دا چې فایلې هم موږ الحمدلله ولیدل چې شي.
یو ملایزه د کرکټ د لوبغاړو په دې لیګونو کې لوبدل خاص کر په ٹی 10 کې چې ډېر مختلف قسم د کرکټ یو حالت دی، تیز لوبه ده او هغه ټول لغن تعقیبي کم چې باید شل اورې دی 500 اورې دی کې تعقیب شي وای دا ورته تاوان کوي. دوی باید د تجارتي لیګونو کم کی توسو وي چې کمی کی که خیر دی.
زه وایم چې چیرته دې تا سټراکچر هم د پیاوړی یو لکه د هند بیا به تعویر ول چې صحیح ده موږ به دوی ته لیګونو لپاره اجازه نه ورکو. اوس تا ته دا لیګونه هغه د روزنې ډېره ښه زمینه برابرې. تاسو ویل چې ټی 10 مثلا کېدی شي معیار نه. زه وایم برعکس، مثلا که چیرته تاسو په نړیوال جام کې د سویلي افریقا لوبه لیدلې هغوی داسې فارمټ باندې لوبه کوله چې اول 10 اورې مثلا ون ډے لوبه وکړه یا به 15 اورې ون ډے لوبه وکړه بیا به اخر شل 15 اورې ټی 20 لوبه وکړه بیا به اخر 10 اورې کې ټی 10 لوبه وکړه. نو دا ټی 10 په خپله لوبه کې اره او دا چې څومره تر نورو نړیوالو لوبغاړو سره لوبېږي مثلا ٹیم کے کارن پولارڈ د سیدی ممبئی انڈینز کوچ باندې تا ویو تیر کال یا پابر کی مثلا بولٹ لوبیگی یا تا پھر نور دی نڑی زٹ ہٹ مون لوبیگی د دې ته څنګه لوبیدل او دوی سره په یو کم کې اوسیدل دوی ته صرف د ذکر زمینه برابر شو وو ورک لوډ بای مدیریت سی د سانګړو لوبغاړو که چیرې مثلا موږ ګورو سی لیبونه ویخي دیږي نو هغه بیا په کار کې اداره باید هغه مدیریت کړي او ویخي ذکر زیات نه سی خو په ټول کې زه فکر کوم چې د لوبغاړو لپاره د تمرین زیاته زمینه دوی د زیاتې
وطن ته نزی نو هغه لوبغاړي چې داخل کې کورنۍ کرکټ کوي هغوی اس د غستر هغه معیار سره ناشنا کیږي چې راشد خان سره څنګه لوبو کې نبی سره او ګربز سره ابراهیم زادران سره دوی فقط هماغه الکان سره چې داخل کې لوبه کوي هغوی سره کوي نو بیا تمت نه کیږي چې د راوزي نړیوال کرکټ کې خلوبو کې یو دغه مشهور لوبغاړي وطن ته لاړ شي خپل مالی کرکټ کې برخه واخلي د دوړو ته خي
نو په مشهور لوبغاړو کې خو زموږ او تاسو دغه د بریالی کپتان حشمت الله شهیدی په افغانستان کې ده او په زمن کې بیا دا وښایي که چېرته افغانستان د افغانستان پریمیر لیګ سیالۍ بیا راپیل کړي نو دا به د ځوانو لوبغاړو لپاره ډېره یو ښایسته زمینه شي چې هغوی سینیئر لوبغاړو سره یو ځای لوبه وکړي خو تر ډېره مثلا شپږیزه کې زموږ سینیئر لوبغاړي نوي لوبغاړو سره لوبېدلي دي تر 2000 او تر تېره شپږیزه پورې یا مثلا په دغه افغانستان زرغون جام کې یا په نورو سیالیو کې نو مشخص یو څه شمېر لوبغاړي که دوی سره نه لوبېږي هغه خو دا ده چې دوی نړیوال کچه باندې ډېر مصروفه دي ډېر بوخت دي خو بیا څه د لوبغاړو نه مزکه خو د کوچز نه هم ذکره کې اوس افغانستان او تنهای پرفارمنس سنټر د ریټرالته کوچز ورته نیولې دي خپل د موږ لوکل کوچز لکه دولت احمد ځای شو رئیس احمد ځای مثلا اکثر په افغانستان کې یا نور نو په ټوله کې د فکر کوم چې خامہ خاص څومره چې څوک دی تکرو لو خاړو تر څنګه پاتې شي ګټه وزینې اخلي خو د څه څه هم نه د افغانستان بوا کې خلک بس هغه ته دی کوچز پلیش دی او ذکر لپاره زمينه ورته دي فکر کوم چې اوس هم الحمدلله د موږ ډومېسټک سټراکچر انڈر 16 لوگ اس والے اور پسے دا دے انڈر 19 لو پارا لوگ اسے دا دے وہ ساتھیا کپ سے آلے تھا انڈر 19 دا گالے دا نو دا ټول کې ان شاء الله چې کرکټ لپاره په ګمال کې به خامخ خپل اثر کوي
ډیر مننه د امریکا غا غشنا راډیو د نن وضعیت د خبرونه درنو اردن کو د کرکټ نړیوال جام نه پس د افغانستان د کرکټ ملی ټیم په مقام ساتلو باندې او راتلونکو کې لوب کې د افغانستان د تمې مبارکه د خغلی احمد فرحات فدای صاحب سره خبرې کوم فدای صاحب تاسو د 19 کلنو د آسیا جام خبرو کړندن د هند سره لوب او افغانستان او بیلله خلک دسه انتقاد لري چې اغه 19 کلن ټیمونه به په خو انتخاب بدل او اوس چې کوم انتخاب شوی ډېر سویه کې فرق دی او اغه دغه نه ساتل کې معیار چې د غلکانو بیا سبا د ملي ټیم لپاره هم تیاریږي څه فکر کوي دغه انتخاب صحیح او د ټیم څنګه ارزه وي
عبد الله دا خو ډیر وخت دی چې د ټیم په کارکردګۍ باندې وغږیږي خو متاسفانه د افغانستان ټیم یو سخت ګروپ کې پروت ده او سره افغانستان د پاکستان د هند او نیپال د څلور هیوادونو مخالف یو ګروپ کې دي نو سیالۍ به سختي خو په دغه انډر 19 کې هم تکړه ځوانان شته مثلا نن د جمشید زدران لوبه ما کتله درشل وکمنډې وکړلې خو اپروچ یې خو اټاکینګ کرکټ کولای شوی ډیفنس یې خو سنگل ڈبل کولی و فیولا سره خیل مثلا یو د سینوم د سیراتون کله لپاره د افغانستان یو ستوري یو د ډیرینګ کرکټ کې ډار نه لري به ډار کرکټ کې یا مثلا بشیر احمد او خلیل احمد سے تیز تو بچونه کوي په فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره ټول کې خو پراسپیکټ دی دا چې اوس موږ په یو لوبه باندې د دوی په اړه کې تصمیم ونیسو د فکر کوم لږ وخت دی زه ځینې هیله لرم ان شاء الله موږ په آسیا کپ کې اتل ولې ګټل دا وو مخکنی ټیم موږ کې مثلا ډیر سترستر لوبغاړي نن په ملي ټیم کې لوبي کې ویلو ویلې دي خو دیو سره پینځه کې امر په توفیر باندې موږ په فایلو کې پاکستان مات کړی دی یا مثلا موږ د انډر 19 ورلد کپ کې تر نیمه فایلو به پورې رسیدلې یاستو نو ما وزن هیله د دغه خپل ټیم نام څه اگر چې نن کار کړدګي دومره زیاته دی ډاټ ور نه ده، یو څو دریا بیا منډې کمې دي، خو کرکټ کې دا همې ته مثلا کله کله کنډیشن سره څه بلدیږي نو تا باندې لږ وخت لګیږي، او سخته ده چې اوله لوبه دومره قوي ټیم سره هند سره
دسمبر کې آستو او دسمبر کې د امارات سره لوب تقسیم اوقات د درې شل ورځې دي، جنوري کې بیا د هند سره درې شل ورځې دي، په هند کې غیر وروسته مختلف ټیمونو سره اعلان شوی دی چې لا موثق نه دی، خو وایي چې سریلانکا او آیرلینډ او زمبابوی نور ټیمونو سره د نړیوال جام د دومره خیو لوب ګټل نه پس انګلستان، پاکستان، سریلانکا، هالند ته ماتې ورکړه. تاسو د کرکټ بورډ دا تا منل لري چې قوي ټیمونو سره لوبه ونیسي او اماراتو په ځای یا د آیرلند په ځای باندې د انګلند او د جنوبي افریقا دا رقم ټیمونو سره لوبه باید ولرو؟
د اماراتو سره خو لوبه د مونږ د تړون په نتیجه کې د مجبورۍ نه سره باید مونږ په کال کې یو د فدرې ورځې نه
مجبوریت ده
دا هغه خو دا وکه خو د هغې نه چې فکر کوم چې سریلانکا بنگلاديش دا وخت یاله نه دي، خو دا وړي راکای او نیوزیلند او استرالیا کار کې دي چې ورسره سیالي ولرو. نو خامخا اوس چې افغانستان په نړیوال جام کې خپل ځان نړۍ ته وښودو، ان شاء الله چې اوس نړۍ به هم دې ته هڅه کوي چې افغانستان سره ولوبېږي، تر څو دوی د نړیوال جام په سیالیو کې بیا ته یو حالت سره مواجه نه شي چې په دغه نړیوال جام کې دوی مواجه شول. نو هیله خو ستا د افغانستان دغه د ای ټیم دی انګلستان ای ټیم سره په امارات کې لوبې وکړي درې ورځې نه سیالي وکړي افغانستان وګټلې. نو هیله ستا او دای تاسو خبره بالکل دقیق ثابت لا چې څومره ښه ټیمونه سره مونږ لوبې وکړو عمر مونږ پیاوړي کیږو، او دا درې ورځې نه د 2023 کال پیل کې مونږ د هند سره لوبه لرو چې دا په خپله یو ډېر غټ سیریز دی مونږ لپاره، او کله چې افغانستان د سیریز ته د امارات د سیریز نه وروسته ورځي دوی به خپل ترکیب هر څه لیدلی او دغه ته وروسته بیا دوی هند ته ولاړ شي ته ولوبي کوي. نو به ستاسو د څومره ډېرې لوبې اوسي او مونږ ښه چمتووالی ورته نیول کېږي د نړیوال جام چاله لپاره.
د دغه لوبو ګټل نه پس چې په نړیوال جام کې افغانستان وګټلې او نړیوال لوبه توجه وکړله، او انګلستان غوندې قهرمان ټیم چې د 2019 جام ګټل او پاکستان چې نړیوال جام ګټل او سریلانکا دا د دې امتیاز نه د استفادې لپاره کرکټ بورډ تاسو فکر کوئ چې څه رقم کار واخلي چې نور ملکونه قانی کی آی سی سی قانی کی چې نور امتیازات نور لوبې نور وسایل ورکړي چې کچمن خو اوس دغه کیاستو چې باید ارس په خپل لغه واخلو مې کرکټ باندې واخلو، یعنی کې مونږ دا ارس چې کړی دي د دې باید یو مونږ دغه مر کړی شي انعام مر کړی شي. تاسو فکر کوئ کرکټ بورډ باندې کوي توانیږي؟
اول خدای دې څومره ډېرې لوبې تاسو په نړیوال جام کې وګټئ، څومره ښه پرفارمنس تاسو وکړي، عمره تاسو کرکټ ته د نړیوال شورا له خوا ډېره بودیجه درکول کیږي. د ډېرې بودیجه مطلب دا چې تاسو نور زیات لوبغاړي روزلای شئ او نور زیات لوبغاړي معرفي کولای شئ. په زمند دي کې بل مسله د کرکټ سره تړلې دا ده چې تاسو کرکټ په نړۍ کې څومره خلک ګوري او څومره دې تاسو ویورز ولې لیدونکي ولري، او عمره بیا هغه کرکټ بورډونه دیتا هڅول کیږي چې راځي خیمونګه باید دې ټیم سره کرکټ وکړو. او د څنګه چې هر ټیم سره تاسو بایلیکټرل سیریز کوي هغه ځان ته ډیر زیات مصرف لري، او دې ټیم مصرف باید ډیرته باید دې لیدونکو له خوا ته ورکړه چې دوی نور سیریزونو کې دلته یو څه په خپلو مینوالو باندې هم راچو چې څومره تاسو د کرکټ نه زیات ملاتړ وکړي او هومره به زموږ تاسو کرکټ زیاته وده کوي، او هومره موږ غاټو هیوادونو سره زیات کرکټ کوو. تب هم چې افغانستان کرکټ بورډ پر نړیوال شورا سره د کرکټ خبرې کوي او همیشه په دې هڅه کې ده چې د افغانستان لپاره غاټو ټیمونو سره سیریزونه برابر کړي. دا کله کله نه برابرېږي، دا به موږ کم تعلیږي، خو هیله به دایي ان شاء الله د دې پرفارمنس وروسته حتما موږ لا ښه سیریزونه د افغانستان نورو
صحیح. اوس 2023 کال را روان دی او افغانستان 2023 خپل بریا او نه پس مخکې تلل غواړي. د خو لوبو ګټل نه پس د خو لوبو کول هم ضروري دي. زیاتره اوس چې کوم لوبې شلوري دي هغه را روان دي، نړیوال جال هم شلوري را روان دي. یو اندېښنه خلکو سره دا ده چې شلاورس ټیم به بیا داسې یو جوړ شي چې خلکو چې د واسطو اشنایي او د شانو حساب جوړ کړي. تاسو سره تشویش ته چې هلته به تغیر راشي او معیار په ځای به ماستو اشنایي وساتلی شي که نه صحیح ټیم مخکې ته راشي؟
نو عبد الله که تاسو دغه تشویش لري چې د شناخت په اساس باندې ټیم ټاکل کیږي، خو همدغه ټیم درته د پاکستان په مقابل کې سیریز ګټلې ده یا همدغه ټیم مثلا په مخ کې درته لوبې ګټلې دي، زه فکر کوم چې خامخا په ټیم کې به تغییرات وي، خو د اماراتو د سیریز وروسته به موږ ته لا څه معلوم شي. زه فکر کوم چې اوس د موږ کرکټ په دې باندې پوهېدلې ده چې باید د معیار په اساس باندې موږ خلک راولو. مخکې هم همدغه هڅه شوې ده، متاسفانه ډېر دي چې خلک یې د بعد نه نه شي تختاری. مثلا یو لوبغاړی تاسو مخته کوي چې دا ولې نه لوبېږي، هغه د نن ټیم ته معلومي چې هغه مثلا یا صحت ښه نه وي یا کارکردګي غومره ښه نه وي. مثلا په یو سیریز کې مشخص ما په یاد د اکرام علي خیل ټول ولې نه لوبېږي. اکرام علي خیل هغه ستونزه درلوده، مشکل درلوده، انا پر اختلاف ولا نیسو کولای کرکټ بي شنه کولای، خو دا مثلا رسنه ته نه راتلل. نو دا د دې مسایل دي چې هغه د نن منیجمنت او ټیم ته معلومي، خو کله کله دوی رسنه هیڅ کوي نه. خو دا مو باور ده چې ان شاء الله دوی همیشه دغه هڅه کوي چې بهترین ټیم وته کی ترڅو هغه مطلوب نتایج نیم ترلاسه راوړي. زموږ په دغه توقع شي د اماراتو سیریز کې زموږ هغه تغییر او تبدیل ولیده چې ترڅو موږ هغه خپل پلینګ 11 معلوم کړی شو او بیا موږ پلینګ 11 سره ان شاء الله موږ هند ته ولاړ شو او همدغه ترکیب وساتو تر نړیوال جام پورې، چې ان شاء الله موږ هغه مطلوبه نتیجه او پایله ترلاسه کړو.
نه نه نه، پند سورس ټیم کې څومره تغیر تاسو باید وکړي چې شلورس ټیم د جوړ شوخه کپتان بدلیږي؟ د کچ کپتان راشد خان دی اوس اشمت کم د سولو ورډ ساس په نظر باندې هغه باید پند سورس په شلورس د پر وښسلی شي.
ولا زه خو فکر کوم چې د موږ د شلورس فارمټ لپاره ما د خپل شخصي نظر ده چې موږ مثلا کریم جنت کراولو اوپننګ کې حیدرآباد، ځکه چې په اوپننګ کې کریم جنت شپږیزه لیګ کې په 2023 کې د احمد الله عمرزي سره یو جای پلیئر اف د ټورنمنت شو، هغه په سر کې بریدګر لوبه ښه کوي، هغه ته به سوای چې صرف بریدګر لوبه وکړي چې څومره دی وکړي او د خپل کار نه هغه تاسو سره بالینګ کې یو ورځ اوره د خپل سره یې سره ابراهیم زدرا د فکر کوم چې دریم نمبر باندې پایت د افغانستان په ټی 20 ترکیب کې ځکه سره یو سالید بیټسمن ده او اکثر تقریبا دا لوبغاړي چې موږ په ونډي کې لوبېږي مثلا فضل حق فاروقي ده، عظمت الله عمر زاید ده، محمد نبی ده، راشد خان ده، مجیب ده، نور احمد لکنوال ده، نوین الحق ده، نو دومره زیات تغییر پکې نه ګورم بغیر د یو دوه درېو پلیرانو سره. هغه موږ بیټنګ کې باید راولو چې هم تیزه لوبه وکړي او وکټ باندې ودرېږي. دا خپله د اشمت الله شهیدي په راتګ باندې هم نه خفه کېږم که چېرته په ټي 20 کې ولوبېږي څلورم نمبر باندې تراولي او وکټ کې. خو بیا اکرام علي خیل مثلا زه په اکرام علي خیل ته هم دغه نه یم چې کولوبېږي بچوای غني.
اشمت شهیدي دلته په امریکا کې دی او په امریکا کې یو یو اس کرکٹ اوپن دے داگے کہ یو ٹیم کیپٹن دے نو فی الحال ہم لگیا دے شل اوریز تو پاتے شے دے نو گولو چیز اشمت شہیدی دے سفر نہ جرا گلے سمرستے نو ونڈے کڑے او واڑ اس کرکٹ ہمو کی نو گولو چے دے پند سوریز نہ پاس شل اوریز کہ اشمت شہیدی سنگ زلی دی ڈیرہ منن نہ کو احمد فرحات دائی صاحب دے وقت نہ سے ډیر تشکر درنو اردوونکو دا او د نن ورځې د نن وضعیت مېلمه ښاغلی احمد فرحات فدایس چې د کرکټ نړیوال مبصر دی او په 2023 کال کې د افغانستان د کرکټ ټیم په لوبو باندې خپل نظریات شریک کړل او 2023 لپاره خپلې هیلې خو تاسو نه ډیره مننه چې موږ سره وای د دینه پس تاسو غږ پرونه شروع کیږي دا غږ د پر موږ همکاران روان دي منتظر اوسئ چې شپې ښه ورځ الله مو
کنه نه کنه نه کنه نه.